سلامونه ستړي وشي په افغانستان کې وخت ماخوستن 9 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکیاس پایل کوو د دې سات په خبرونو د لبنان حزب الله ډلې ته د کړچې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي بریټ کې وژل شوې دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړې دي. امریکا حزب الله د یو ترهګر ډلې په توګه پیژني. اروپای ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څنګه یې ترهګر نه بولي. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرائیل پوځ هم نن مخکې اعلان کړی چې حزبالله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. د حزبالله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصر الله د لور زینب نصر الله د وژل کېدو خبرې هم ورکړې دي. دا اسرائیل په هوایي بریډ کې چې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ورسره یو ځای د ډلې او د ایران د سپای پاسدارانو یو شمیر مهم قمندانان هم وژل شوي او یو شمیر نور یې ټپیان دي. د وژل شوي په منځ کې د ایران د سپای پاسدارانو عملیاتي مرستیال عباس نیلوفرشان هم شامل دی. رویټرز خبري اژانس د ایران په حکومت کې د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په بیروت کې د اسرائیل په هوایي بریډ کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تر وژل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای د خوندیتوب فار یو نامعلوم ځای ته بولای دی. د رویټرز په وینا د ایران مشر خامنه‌ای د حزب الله د مشر نصر الله په مړینه 15 ورځې ملي ماتم هم اعلان کړی دی. حزب الله د امریکا له خوا تر ګرډانه ګڼل کیږي. اروپای ټولنې بیا د دې ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نشری کولو تورنوي. یو شمېر خبریالانو ازادي رادیو ته وویل طالبان هغه مسایل د دوی سره نشریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه دوی سره معلومات نشریکوي. طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل د ګڼو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړي او دا محدودیت ورځ تر بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ طالبانو شاوخوا یو اونۍ مخکې په رسنیو کې پر سیاسي خبرونو هم بندیز ولګوه. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزاد او رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د عامو تلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفي زاده دا جایزه ترلاسه کړه. ښاغلي نجفي زاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د برټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالینز هیبری لخوا ورکړل شوه. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، طالبانو د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي. یو ځل بیا مو فرشته سهاګ د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په خبرونو کې را سره د لبنان حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د مړینې په اړه راپورونه او جزئیات اوریدل شي. وړاندې به واورئ د نړیوالو چارو کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه د اعلامیو او خبرداریو پر ځای پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلې له منځه ولاړ شي.
یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري، هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده.
او روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له پاکستان لسګونو راستنه شوو کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوې دي.
نو په تعداد د څلوېښت تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د ښاروالۍ ریاست د طریقې سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. راسره اوسئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران، پاکستان، روسیه او چین د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان په اړه څلور اړخیز ناسته وکړه. پرون جمعه د سپتمبر 28 د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپور شوي بیان کې راغلي چې دغه ناسته د ایران په نوښت په نیویارک کې جوړه شوې وه. د یاد بیان له مخې ایران په افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د داعش او القاعدې په څیر ترهګرې ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو د اعلامیو او خبرداریو پر ځای پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو لملاتړ نه لاس واخلي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د اندېښنو په دوام د ایران، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نهاویومې غونډې په څنډه کې څلور اړخیزه ناسته کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د سپتمبر 28 په دې اړه په خپور شوي بیان کې د غونډې د کره نیټې په اړه څه ندي ویلي، خو یې دغه ناسته د ملګرو ملتونو د نهاویومې عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه د ایران په نوښت جوړه شوې وه. د بیان له مخې ایران په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګرې ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. په بیان کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی له قوله راغلي چې موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله همکاري پیاوړي کړو او په ټکو یې د دغه ورانکارو پر وړاندې متحده جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ سیمه کې ځای نه لري. د عراقچی په خبره د افغانستان ګاونډیان نشي کولای اجازه ورکړي چې تروریزم او له تاوتریخوالي سره مله افراطګرایي په افغانستان کې ریښې وزغلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې شوې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف هم د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په 90مه عمومي اسمبلې کې ورته څرګندونې کړې دي. شریف ویلي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي. په تېره بیا هغه چې په ټکو یې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولې هغه د ترهګرۍ مسؤل دي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې چې په دې ډلو کې د داعش اسلامي دولت ډلې، خراسان څنګه، القاعده او ورسره تړلې ډلې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان، فتنه الخوارج، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرې ډلې شامل دي چې په خبره له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد له افغانستانه د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو له لوري د متوجه ګواښونو په اړه د ګاونډیو هیوادونو د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللي او ویلي افغانستان کې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. د دغه هیواد له خاورې چاته خطر هم نه دی متوجه او د پاکستان امنیت د هغه هیواد خپله کورنۍ مسله ده او خپله باید ورته حل لارې پیدا کړي. د نړیوالو چارو کارپوهان له ډلې حکمت الله حکمت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د غونډو، اعلامیو او پرله پسې اندېښنو پر ځای باید پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه اوس هم موجود دي، ولې په ډېره ټیټه کچه باندې. یوازینی هیواد چې د دغې ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري، هغه په پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. همدغه ګاونډي هیوادونه باید پاکستان ته بخور واړوي چې ولې د داعشان ملاتړ کوي، ولې د هغوی شبکې افغانستان ته رالېږي او په هغوی باندې عملیات کوي.
دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 43مه ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. دغه شان د پاکستان او ایران سربیره د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. یوازې د تیرې وږې میاشتې په جریان کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه چې د طالبانو حکومت د شمېرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر حق افغان سینماګران چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو ته تللي وایي له خپل هنر لرې پاتې دي او په یاده برخه کې ورته د کار زمینه نه ده مساعده. په لویدیځ کې د افغاني سینما یو شمیر مخکښان او د افغان فلم پخواني مسؤولین هم دا ستونزې مني، خو وایي ځینې کارونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو د روزنې برخې ته پام شوی دی. سنا کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
خو دوی ماته وویل چې ته مجبور یې خپل دغه حرفه چې ته لرې دا څه چې ته زده کړې د دې څخه واوړې او یو بل کار شروع.
د تیاتر او فلمونو افغان لوبغاړی او په افغانستان کې مخکې د پلار په نوم پروډکشن مشر فضل احمد انیستی نوموړی څه باندې دوه کاله کېږي چې د جرمني په یوه کوچني ښار کې ژوند کوي او په خبره یې په کوم ښار کې چې اوسېږي ورته ویل شوي د لازمو امکاناتو د نشتون له امله د خپل هنر په برخه کې ورته د کار زمینه نه ده برابره. ښاغلی انیس وایي دا ورته ډېره سخته تمامه شوې او اوس خپل هنر ډیر لري شوی دی.
چکله ته د خپل یو هنر سره چې تا ورسره مینه لرې او تا ورته په ډیر اخلاص کار کړی او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولرې او بیا چکله ته مهاجر سي بیا تا ته ویل کیږي چې یو بل څه باندې فکر وکړه چې شنه واوړه، نو دا واقعا یو ډیر سخت ساعت، یو ډیر سخت حالت د انسان په ژوند کې.
همایون پایس د افغاني فلمونو بل لوبغاړی دی. نوموړی بیا له نږدې درېو کلونو راهیسې په فرانسه کې اوسېږي. پایس هم وایي د خپل هنر برخه کې ورته د کار زمینه نه ده برابره.
گاه گاهی یکان آدم خوش چانس پیدا میشه که مثلا که یکان کشورهای
کله کله یو نیم خوش چانس پیدا کیږي چې ځینې هیوادونه د افغانستان په اړه فلم جوړوي او د افغان لوبغاړي په هڅه کې وي چې ورکی رول ولوبوي. دا یو تصادفي کار کیدی شي، له هغې پرته تر دې زیات او د سینما په برخه کې په دې هیوادونو کې کار ساده نه دی او ډیر مشکل دی.
کار ریشه‌ای او کار هنری د سینما د کشورها کار ساده نیست، ډیر مشکل است.
په افغانستان کې د 2023 کال اگست میاشتې وروسته د بیلابیلو برخو ډیری فعالین له خپل هیواد ووتل او مختلفو هیوادونو ته کډوال شول. په دوی کې بیا د سینما د برخې ډیری فعالین اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول فرانسې او جرمني کې منل شوي. اکثریت دوی همدا خبره کوي چې له خپلو هنري فعالیتونو لرې پاتې دي او اړ دي چې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره نورو کارونو ته مخه کړي چې په دې ډول به کرار کرار له خپل هنر نور هم لرې شي. اروپایي هیوادونو ته د لسیزو مخکې کډه شوي د افغاني سینما مخکښان او د افغان فلم یو شمیر پخواني مسؤولین هم په دغو هیوادونو کې د افغان سینماګرانو ستونزې مني، خو وایي ځینې سینمایي فعالیتونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو په روزنه تمرکز شوی دی. د افغاني سینمایي فلمونو جوړونکي او د افغان فلم پخواني رئیس صدیق برمک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما یکی دو سه دستاورد فلمای کوتاه خوب داشتیم. در
موږ په فرانسې، آلمان او ناروی کې د لنډو فلمونو په برخه کې دوه درې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. له درېو کلونو راهیسې مو د سناریو لیکنې په برخه کې د مش فلم په نوم یو آنلاین ورکشاپ پیل کړی. هڅه مو کړې چې د لاسرسي وړ اوسو هغو ځوانانو ته چې لاسنیوي ته اړ دي او خدای مکړه د تیارو په نومه کې ځان ورک نه کړي،
منجلابې از تاریکي ها ګم نه کنن.
خغلی برمک وایي دوی هڅه کوي چې د مش فلم آنلاین ورکشاپ له لارې ځینو غوره سیناریوګانو ته د فلم کېدو زمینه هم برابره کړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په وروستیو دوو لسیزو کې د سینما هنر یو څه پرمختګ کړی و، که څه هم د کیفیت له اړخه په یو شمېر تولید شویو فلمونو انتقادونه موجود و، خو د سینما د برخې ډیری فعالینو ته د کار یوه زمینه برابره شوې وه. خو په افغانستان کې میشتو یو شمېر افغان سینماګرانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماوې تړل شوي او هغه پروډکشنونه او سینماګرانو چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول اوس د ډېریو کارونه یې په ټپه درېدلي دي. د طالبانو حکومت د 1400 کال د لړم میاشتې په دېشمه د یوه مکتوب په خپرولو سره آن تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې دا اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. ویاند ذبیح‌الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرایلو په یو برید کې وژل شوی دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. په همدې اړه زموږ همکار صفی الله ستانکزی نور جزئیات مونږ ته راکوي.
د لبنان حزب الله ډلې په خپل هم تایید کړی چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرایلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر د حزب الله په اساس باندې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. د اسرایلو پوځ نن ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې او سیاسي څانګه یې مستثنا ګڼلې. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرایلو د پوز ویاند افیخای اداري په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي د حزب الله د جنوبي محاذ قمندان علي کرکی او یو شمیر نور قمندانان هم وژل شوي دي. هغه زیاته کړې پیغام روښانه دی، هر هغه چاته به اسرایل ورسیږي چې په شمال، سویل او یا نورو لرو جبهو کې اسرایلي اتباع ګواښي. د اسرایلو دفاعي ځواکونو هم په ایکس پاڼه کې ویلي چې حسن نصرالله به نور د نړۍ د ویرولو توان ونه لري. رویټرز د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي خوندي ځای ته وړل شوی او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي دي. څلور شپېته کلن حسن نصرالله له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې د حزب الله ډله چې د ایران له کلک ملاتړ برخمنه ده رهبري کوي. حزب الله د ایران د نیابتي ډلو د یوې لویې شبکې برخه ده چې د اسرایلو او متحده ایالاتونو پر ضد عملیاتونه کول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار خدای چې ارزان بیه خواړه پلوري، ځکه په دې هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او هغو رستورانتونو ته چې خواړه یې ګران دي میلمانه کم ورځي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی د رستورانتونو د ځینو خاوندانو او میلمنو سره په دې اړه خبرې کړي. راپور یې په دې اړه چمتو دی، تاسو یې واورئ.
د کابل ښار کوټی سنگی سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستوران دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي. د دغه رستوران خاوند الله بردی وایي قابلی پلاو او ملنګ پلاو زیات خوښوونکي لري، خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیه 180 افغانۍ ده.
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب از دیگر چاینکی هستم.
په ورځینی ډول 50 کیلو ریچ، 50 کیلو تکا کباب لپاره غوخه، چاینکی، نور د چرګانو څو ډوله مینو لرو او ځینی نور خواړه چې زموږ وطن کې عام دي لري. په ورځ کې تقریبا تر 400 میلمانه لرو. زموږ ټول خواړه همدای و بیا لري چې یو سلواتیا افغانۍ یو خوراک ده.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې دا شان رستورانتونه ډېر دي. ان تر دې د ګرانبایو خوړو رستورانتونه هم شته، خو په دغه هیواد کې چې اوس ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د لوړو بیو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیه خواړه پلوري. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستانه سوي پرې تګ راته کوي، دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خوړو بیه له 150 تر 200 افغانۍ ده. د دې رستورانتونو ډیری میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کاروباریان دي. د یو رستورانت مالک فرمان شاه حفیظي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا داسې ویل چې په درې کاله کم زیات پکې دی رستورانت. کمښت وخت پلاو او سرکړي دا کابلی وارتال غردا لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس دلګه خلک په اقتصاد هم ډیر کمزور دی. یو لوبیا وارتا غردا او چرګ او سبزی دا شي نه پخېږي. مرتي په دن سوالاتو کې لکه تورخم کې اوس دې زیات ګنډوالا دي دلته کنه فارا ټول غریب کار دي. هغه خوراکونه لکه مخکې بس تقریبا په شپېتا ویر په ور کې کېده. تا دا بلیخ په نوښت تر 50 پورې اوس موږ دا ورکو کنه هم دغه د خاطره.
دا بیا د کابل ښار پلخشتي سیمه ده. دلته هم د ارزان بیه خوړو رستورانتونه ډیر دي، خودل ته دی رستوران خوان قدیر آزادی رادیو ته وویل چې اوس آن د دې ارزانه خوړو د خستلو واس هم خلکو سره نسته. د یادونې ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري، ډېری یې له مجبورۍ هم خوري، ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي پخولو او کور ته د تګ راتګ امکانات نه لري. د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوو تنو اوسیدونکو د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې، بازار کې یا مثلا کوټې سنګي یا ښار داخل ته چې ورننه وځو، نو اکثرت د خلکو ضرورتونه د خوړو چې دي دا په وړو هوټلونو کې حل کېږي. نو هلته یا لوبیا پخیږي یا بامیا پخیږي یا مثلا دغه برګر خانې اوس زیاتره په افغانستان کې رواج شوي دي. نو هغه کوم خلک چې دوکانداران دي یا په هغه ساحو کې دسپروشان دي، غریب کاره، مزدور کاره، که څوک لاس بیړۍ ګرځي، اکثرت د دې د خوړو مشکلات په همدغه کې حل کېږي. سره
کوچنی هوټلونو ته مراجعه په دې خاطر کوي چې هلته خوراکونه د عصري هوټلونو په پرتله په کم لګښت باندې لاسته راوړلی شي. خلک په بازارونو کې او په لویو ښارونو کې همدغه کوچنیو هوټلونو سماوارونو ته ورځي، ځکه هلته چای، ډوډۍ او همدارنګه نور خوراکه
د یادونې ده ډیری هغه خلک چې په دغه ښاري او سیمه ییزو وړو او ارزان بیه رستورانتونو کې د خوړو وس نه لري، هغوی بیا د واټونو په سر د پیرکیو، سمبوسو، شورنخودو او نورو خوړو له کراچیو راتاوي او په لس یا شل افغانیو ځانونه نیمه مړوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې ډیری خلک وزګاره او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې په لوکسو رستورانتونو کې ډوډۍ نسي خوړلی. اوس د هغو روښانو چتونو لاندې او هم آزادې فضا درلودونکو رستورانتونو کې چې موسیقي به یې پکې غږول کېده، د ډوډۍ خوړلو دوی ته یوازې خاطرې ورپاتې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو اوس د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو سپونو نسیه ویش پنځه ویش او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري شارو د همغږۍ دفتر غوچا د افغانستان له خلکو سره مرستې لپاره د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې. غوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی، خو په دغه هیواد کې یو شمېر اړمنې کورنۍ له بېکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي. وایي مرستو تا ډیر جدي اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات ابدي سپوږمۍ په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونو خلک د ګواښ سره مخ دي. د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پنځشنبه په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي، که د بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړوونکې پایلې ولري. د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغېزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي. اوچا زیاتوي چې له یو سلو اتیا څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې یې 2.1 میلیونه خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي. دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی. اوچا دغه شان ویلي، څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشتوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي. دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نشي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسه دي، کار نشته، بیکاري ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسه دي، کار نشته، بیکاري ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 230 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو له پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغېزو سره مخ دی.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي راډیو تعقیبولای شي.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د کار زمینه ورته نه ده برابره. د اروزګان ولایت په مرکز چینکوټ کې د پاکستان لسګونو راستانه شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوې دي. دا کار د NRS موسسې په مرسته او د چینکوټ ښاروالۍ په تخنیکی مرسته شوې ده. کومو کسانو ته چې دا غرفې ورکړل شوې خوشحاله دي چې دوی ته د کار زمینه برابره شوې ده. په همدې اړه زموږ همکار له سیمې راپور چمتو کړی، تاسو یې غوږ شئ.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې کندهار ته غځېدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفې جوړې سوي او پرې لیکل سوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفې له هنه یا چادر څخه جوړې سوي او په داخل کې بیا تخته کارول سوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا 40,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروال مولوی عبدالراشد د هدایت وویل چې د NRC موسسې ورته 40 غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
موږ د دې موسسات سره د دې غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچوي چې هغه د دې خلکو ته د کار زمینه په کې برابره شي. نو په تعداد د 40 تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د ښاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
په اروزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید اغا وایي کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نموړی ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړی.
پاینده چې موږ د ژوند سره کوو کله داسې یو پروژې رالی چې د ماجرینو د کمزورو کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتمن تاسو ورته ماری.
بلخوا یو شمیر افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه اروزګان ته راکډه سوي دي وایي د پاکستان پوځ ورسره زیات ظلمونه کړي دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر شوی.
موږ ستاسو د پرودانه وایس مو سره دوی د انکاریا ولا د مو څه کړی ده دوه امارات کړی ده موږ د پرودانه وای
نور اړوند مسؤلین څخه ډیر راضی او ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سخت حالات او په دې سخت شرایط کې وو.
دا غنی زام نوی بیا موږ ته دا شی هم نه رسیږي د بل ملک ته چار څه خدمت وکړو ار څه ځان ستړي کو بیا په ملک سره نه وسا کیږي خپل په ملک به خدمت وکړو خپل ملک به جوړو خپل د وطن شکریا به.
په اورزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي څلويشتو کورنۍ ته د کار زمينه برابر شوی چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمیر بیا نور گاونډي هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
در منوریدونکو تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې لن خبرونه لرو خو د غینه مخکې تاسو ته یو اعلان. لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې د دوی مشر حسن نصرالله د اسرائیلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر ویټرز او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسونو ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څانګه یې ترهګر نه بولي. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرائیلو پوځ هم نن مخکې ان کړی چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصرالله د لور زینب نصرالله د وژل کېدو خبر هم ورکړ شوی دی. رویټرز خبری اژانس د ایران په حکومت کې د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په بیروت کې د اسرائیلو په هوایي برید کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله تر وژل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنهای د خوندیتوب لپاره یو نامعلوم ځای ته بیول شوی دی. د رویټرز په وینا د ایران مشر علي خامنهای د حزب الله د مشر نصرالله په مړینه 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ د سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت کې لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نه شریکولو تورنوي. یو شمیر خبریالان او ازادي رادیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نشریکوي. او روسي خبردا چې د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزاد رسنیو او خپلواک خبريالانو ته ورکړل شوې ده. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شو. د افغانستان د خپلواک ژورنالستانو په استازیتوب د مو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفی زاده دا جایزه ترلاسه کړه. قدرمن اوریدونکو خبرونه هم دومره وړاندې تاسو ته د خزو پاړه خبرونه چمتو ده. تاسو یې واوري. خدای پامان.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ترافیکی پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ او د ناروغۍ پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي. مسایل په پل پوری اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختی تړي.
پاکستان افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډیری وی چې ځینې پال په نیک شګوم نیسي خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسون د شینو نه یو ویستله اوس ته څو کال کېږي هته د پلار کری نه پرېږدي احترام قدر ارزښت چې پاتې انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده ورته یعنی ناروغي پیدا شوې د ذهني نارامتیا له لاسه
د اسلام دین په دیاکلت سوی
د شګون نیول په اسلام کې حرام دی. دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی. البته
نن همدا موضوع څیرو ملتي هم وکړئ. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څېر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله نجلۍ نامزاد د سیمې بیا د خسرګنۍ په قوم کې کومه پېښه رامنځته شي، یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي، چېرته حادثه څوکي، دا ټول د دې جلې په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې پای قدم ښه نه و کسان، یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله بیا هغه واده شوي د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري، اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې چې کله راغلې مونږ بختۍ راغلې او ډېرې ستونزو سره مو سر شو. نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. علم تعلیم او تشن ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي دا د کلیو په کورونو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي. علم یعنی فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاز کې دوی ټول له علم نه بي خبره دي او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والې کیسه کوي. وایي له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاد کړله د هغوی په کور کې خسرې مړ شو. چې کله خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له ده هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند هم ډېر پې سخت ګیر و. اوس چې کله یې بعد له څو کلونه یې واده کړه خپل کور ته بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد منه کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې به اول له پوهنتونو درسون د شیانو نه یو ویستله، اوس ته څو کاله کېږي هته د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېرو مشکلاتو سره سر و. د دې قدم خراب و او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنی ډېره ناهیله ده. احترام قدر ارزښت چې پاتې انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پېښه کېږي د کوژدې پېښه او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي د دغه
کوزی سره تړاو ورکی یا پل به بخت بولی نو دغه پیشه د دې قدم سره یا د دې پل سره تړل یو خرافاتی فکر دی او د خرافاتی فکرونو د خورا ډیر دی د ډیر لوسی کسان د خرافاتی فکرونو منی خو پیشه نه وسه درغله د پیشه وسه خو څوک نو بیکاران او زغه بیکاری لازمی کسان دغه خپلو خرافاتی فکرونو زیږند بولی لا بیا هم پر کسان چې د ټولنې کې بیکاری زمينه برابر کړي موضوع نور برابر یغه نه ملامتي دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه ورسره لري هغو ته مسائل راجع کوي اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پیښه سوې که ترافیکي پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ د ناروغۍ پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجې کې دی او دې تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي ټول فکر کوي چې دغه بدې پیښې یا د بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري خو بې له هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي دلته پراخ کورنۍ دي هره کورنۍ لس شل غړي لري د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل د هغوی ټول بدې زغمل د هغوی ټول سپک سپور زغمل د پیغور او د هر ګړي مسلې د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي
یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي اوس درې لونه لري خو لا یې هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم ښه نه و زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله هغه د ځان پاکله وایي
سل فیصده د دغه هغه شاید یم خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل سوی وي کومه عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراسته ودرې د دې بخت څومره کار کوي او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري که هره پیښه واقعه په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي دا ټوله قصروات یو مېرمنه ګڼي هغه ښځې نوې ښځه ورته راغلي دا ټول هغه د دې تومت په دې پورې تړي او په ځمن کې وخت په تېرېدو دا سره دا دومره بد سلوک سر کوي ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري دا هغه قدر دانه ونه ګوري نو که دا کور کې د مینځ په صفت او اوسېږي او په ځمن کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت دوی نوم ورکړي داسې دا بې قسمت موږ کور ته راله کورې ټوله را ټوک ټوک کوي البته دوی خپلو ځانو ته کومې اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کومه ښه چلند کړی ده که نه ده کړی دا خو نو د خدای پیښې دي چې منځته راځي دوی دا ټوله قصروات د ښځې مربوط کیږي او که چیرې ښځینه اولادونه اوس هم هغه د بې قسمته ده نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده یعنې هر تومت سوي هغه په دې پورې تړل کیږي که چیرې خاونې مړ سي یا په اصطلاح خاونې موته سي یا خاونې بېکاره سي یا هم خاونې بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي دا ټول الزامات په یو ښځې پورې تړل کیږي د ښځې په نوم یو خالي نسخوره پیاله ده
تاسو اشاره وکړه چې خپل هم د همداسې مېرمنو له ډلې یاست یعنی د خلکو د بدو فکرونو قربانی هستی د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستی چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چکیږي میرمن ګرامه ګڼي که دا راته وایي مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستی
زه خپله سه کله راواده سولم خاوند مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم ډېره کمسینه وم پلار مې په کور کې نه و ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې کله چې راواده کړم نو هغه خاوند سه هر برخه زما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زینوس ولودی به هغه بد شګون ما ته راوړېده بد شګون خانه مې ده سیدا مې راواده کړه خام هغه نارینه مو ده سو وخت په تیرېدا سره سي هغه بيخي خپل حافظه د لاسه ورکړه لور مې پیدا سوله نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سي دومره غلط استفاده کوله پرشته ځان سلیر وی ساته په ولاړو نه به د شپې خوب نه به د ورځې خوب چا به دا نه ویل ستام د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه ده راغله د موږ زوی مریض سه
خیر یس، یعنی دا ټول تومت په ما پورې وتړل سو. زوی اول هم نه اوسم، دغه سړی اول هم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه د په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله چې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړلی، بیا نو ورته وایي ولا دا ټوله قصور واته ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راجی کړي.
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمامېدله؟
ډېر بد حالت سي. کله تا جبري راټینګوي او ستا سره جنسي تیری کوي او په ضمن کې ستاسو هر ډول غلطه استفاده کېږي، او کله چې ته راوځې سي زه کوم قصور نه لرم، زه هم د یو مسلمان اولاد یم، زه چاته د خپل ال وویل. او مقابل هغه کسان دا مشران تا ته راولاړېږي، په تا باندې تومت لګوي، ورځه دا ټوله قصوروات ته دا ټوله ملامت ته یې زموږ سره انګورک، نه دې طلاق ته پرېږدي، نه دې خپل کور ته پرېږدي. دلې به ورته ووسي څلورمې ساعته به یې په چوپړ کې اخته یې، اما ته به اس احنه کوې. وهل کوټلې را کړې دي، داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کې لیدلی وینه دا کور باندې ټکوي، داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي. ستا دوړې ایسته کړې، دغې را واخیستې، پښې او لاسونه یې را تک شنه کړه. دومره سخت یې ووهلم، دومره سخت یې ووهلم، اخر زه د هغه تخت لاندې سولم چې ځان مې خلاص کړ. چې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه یې، لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ. په دا حال کې ما کار هم کوي، ولاړ سوم کار په هغه مازدیګر کار مې وکړې، او کوم مسؤلیت یې ما ته را د غاړې کړې وو هغه مې په وخت سره سرته ورسوه. دومره مسلمان وو چې راته ویلي وه چې یو ملحم ته ضرورت لرې، یو دوا ته ضرورت لرې، کې نه لرې. فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم، درې هفتې وخت ډېر دی، درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژه.
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي، ظلم زور چې ته بد شګومه وې له واده وروسته د موږ زوی مریض ده، تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی؟
دا حالت دغسې روان روان و. دغه وروسته سې وهل کوټل یې ډېر سوه. دا درېیمه درس مې پیدا سوله چې غاریب غارې ولې وایي دغه دې بد قسمته ده، دا خپل یې دغسې قسمت یې موږ خو ایسته نه دي ورکړي. بیا دا لور سې مې پیدا سوه، یعنې زما لور په مرګ ټوله خوشحاله وسې مړه مرست. کله چې یو خوښې را ولاړ سي او وایې سي یاد المسی ښه دې سي یخې ووایي مرستې نه ژوند تا به څه باندې وکړي. یو مور وم سي را پټه مې کړه او د ځان سره مې هغه کړه. بیا د هغه وروسته چې زه په خپلو اولادو باندې وډاره سولم او کوچنیان مؤمنان وو، ځکه زما روحي فشار دومره خراب سو چې خپلو اولادو خپل د ځان مرګ مې غوره ګڼم. یو سي باید یو داسې چم وکړم نور په ازادي نشته، هېچېرې مې نه پرېږدي. دغه وروسته مې غلنۍ بس داسې پلان وینه وایي چې باید ولاړ سم په شپو باندې. شپو باندې چې ولاړم، کله چې حالت زما پلار زما کوم حالت ولیدي، زه په ډېر بد حالت کې وم. د هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړي، هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړي، طب مې وویل.
یعنې له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایې؟
واده وروسته چې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا شوله چې زه په ډېر بد حالت کې وم او دلته خاون نه پرېښولم، دلته خسرګنۍ، یو رقم تهمتونه، یو رقم خبرې، هر ډول سي یو بدنوم به په ما پورې به یادېدې.
ته داسې راته وایې چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې، څنګه د مقاومتو سره وکړه، څنګه ژوند ته دوام ورکړه، ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه؟
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و، ځکه کومه وضعیت سره سي زما خو ما دا فکر کوي چې ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې، کله چې هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې ور ورته اچوو کې ژوندی پرېښوله د بل کور مسؤلیت یې، ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاري سوی. چې کله ما دغه وضعیت ولیدې چې هغه بیخي را ولاړ سو، نه په ټوپک وو، نه په لباس وو، نه په بې حیایي وو، نه په مرګ وو، زه او زما اولادو ته یو هغه و. په دا وخت کې زه نه پوهېږم، یو کس وو، همکاري یې وکړه، فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته خپلو پښو باندې ودرېږم. زه یو ډاکټر وو، په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر وو، هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې. ته بیا کوی سي یو ظیفم ترلاسه کړې، زده کړه ما هر څه هېر کړي وو، چې کوم درس ما ویلي زما سه هر څه هېر وو. بیا چې زه د پلار کره راغلم، ما خپل پلار ته یاده کړم، زه اول کوچنیوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم، غواړم چې خپل علم ته دوام ورکړم. او خدای بخښلی بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړم چې په نن سیم کې کښېنولم، کله چې زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم، دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلي به ملنده و، ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلې چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې. زه چې به کور ته راکړم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ ورې ورځو بدي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې نسې بس زغمله مې. قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه ونیسم، څنګه خط ولیکم، قسم په خدای کې زما قلم زده و چې زه څنګه ونیسم. بیا د هغه وروسته چې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلې پلار به راسره کوو، کله چې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سوله نو ډېره به مو رواني حالت خراب سو. خدای بخښلې بابا به راته یاده کړې، زوی زه در سره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، هر څوک سیار څه وایي هغه دې وایي، چا په کیسه کې مه کېږه، زه در سره یم، هر شی ته ضرورت یې زه در سره. د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوله هغه دې مکتب یې خلاصېږي. په دغه طریقه چې مبارزه مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي، دغه وروسته بیا په قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ماته اجازه نه راکوله، هغه سې به هره وارد زما په کامیابي خبر سولې، دا خو بیا مخته ولاړه، باید دا مخکې له مخکې را وګرځو. خاوند هم دغو مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ. بیا ما سیتي پونځه انتخاب کړه، امادګي مې هم داسې مکمله نه ونیول، راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې سې دا د کامیابه سوې ده تي پونځه. تازه ورسم بیا خپل تی پونځه ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ. ډېره زیاته مننه، ښه وخت درته غواړم اوس.
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل ښه وخت.
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوي ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلې.
دا مونږ ډیر اوریدلې دي، په خپل مو لیدلې دي، اوریدلې مو دي چې سړی مثال د خبرې واده و چې ناوې راشي سبب دې کور کې و حادثه کیږي، نو بیا وچه ولا دا ښځه بدبخته وه او دا ښځه دسې وه او دا ښځه دسې وه. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه که موږ او تاسې متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا ده چې موږ په دوامداره شکل که ملایان دي، که انجینر صاحبان دي، که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به موږ باید ومنو چې ټولو وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي، ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا هم نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس موږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ چېرې دغه واده وشو چې موږ یو چې دغه ښځه راغله دا فال نیک نو دا بد و، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه و چې د سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زموږ همیشه ګوته د یو دغې قشر ته ده چې دا ټولو مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی، موږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هېڅکله که ټوله دنیا یو ځای شي او تاسو ته د ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوی غوښتي تاسو ته ضرر نشي رسولی، او که چېرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو ځای شي چې تاسو ته فایده ورسوي، تا له ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو ته دغه فایده او ګټه نوی لیکلي، تاسو له ګټه او ضرر نشي رسولی، مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په ده کې د کوم ځای نه اولی زنانه موږ ملامت کوو او زنانه ته موږ لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډېر زیات چې واردېږي، او دا ډېر د والدینو لخوا هم کېږي، د باندې زه دواړه طرفه ملامت کوو. والدینو لخوا دغه تبعیض کیږي، ځکه چې ماشوم موږ ولرو، موږ کوشش داري چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه ځای یادوم، دلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو، مکاتبونه بندې د بدبختانه، خو کله به چې دوه مکاتب ولاتله او را بغله، که د خور به مخ کې راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لږ صبر وکړه چې ورور دې راشي هغه سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هیڅ کله مور دا ونه ویله چې زوی ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته وسره ډوډۍ وخوره. ورته مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده. دا
دغه تبعیض موجود دی. هیڅ کله یو خور همیشه د ورور هغه بوینا کې هغه د دوزو نه ډکې جراب وینځي، په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خوله شوي جراب وینځي. آیا موږ او تاسو لیدلي چې یو ورځ یو ورور را پاڅېدلی د خپل خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک ښایسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه ناخبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوی دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و، موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې، او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل، موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی یم، په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجراوي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده. نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټوله دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم، او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اریکازي دنه خو ګیله نه شو کولی. را به شو هغه مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی، او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه د پاره. که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي، منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته، خسر ته، اوخو ته، لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره ووایم په کورنیو کې چې د الله نه وېرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولای چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظونه، او د دغه شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره، زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغه نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي، او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکړې، او ده به دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو نن ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211640. په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا باندھا نو سایا ما دشنو شنو گلی بابو وایا بوستا کی گویا بو